پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه درته راپورونه او تحلیلونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس لري خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزو خاطر هم اندیښنه لري. غغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادروایی د ټاپی پروژې د رغونې چارې به ډیر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتره د خبره شوي بیان له مخې ښاغلی برادر پرون د وږي 12 په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپی پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپی پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي و چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډیر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د 20 ورځو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ د وږې په 14 د پاکستان او په سبا به یې د وګي په 12 د هند له ځواکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیال لوبډلې ته د 255 په توپیر ماتې ورکړه. د آسیایي جام لوبې د سپتمبر تر 12 پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د امریکا پوز وای چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پوز د مرکزي قومندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1290 زیات کسان مړ شوي دي او د هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارد ډالر نه شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینې مړۍ وایي چې په 50 هغه مرستې چې په پوځي برخه کې او د مالی ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوې دي د هیواد ته ورکړل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی، تاسو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا هغه نجونې چې له شپږم نښکته ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
او دغه اسلام پالې ډلې چې دي، دوی د دغه زبر ځواکونو ګوډاګیان دي او د دوی د غوښت
په بخښنې سره په هرات کې د طالب ملاتړي ملا مجیب رحمان وژل کېدل او د رستیو نامنۍ په اړه د کارپوهانو نظر.
تنه مې دا ده چې موږ په سم سمپو کې درس ووایو، سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خور کې نو سره هم نه دی.
او غزنی کې باغداران وای چې سکل د انګورو حاصلات خراب شوی دي.
نیمز باغ و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کېږي چې 100,000 پرکی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وايي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلی ګوترش د شنبې په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبان وخت ته رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پوره ته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هر ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي تپرانیزی لای هم پدیړه څه هیله بخونکي عمل نه دی کړی. چو زیات پدې راپور کې وره
زموږ د ټولې انچونو هیله او ارمانونه د مېزت لږی مو ټولې انچونو ډیر زیات نه کړی.
روبینا د کندهار اوسیدونکو یو د یو لسم ټولګیز د کوونکې ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یوازینی لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی د پرانستو لپاره یې طرح جوړوي.
زده کړې سمري وزنی اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونه څخه مو یوازینی هیله همدا د تر سو یو ځلې بیا زموږ په مخنۍ د مکتب دروازې پرانیسي او زموږ مکاتب او موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نو موري وای لا هم هر شی په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې. زمونږ اسلامي حق ته باید مقتدا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغونجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځیو ته لوتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلي دي، او دا د په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او 19 ورځې وشوې چې د نږدې 2 میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلې. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروسته کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د هرات ښار د گازرګا سیمې په جماعت کې پرونی 14 چې مولوي مجیب الرحمن انصاری شاوخوا د شلو قربانیانو په ډله کې وو، په هیواد د ننه او بهر پراخ خبرګونونه راپرولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ډول حملو عاملان دې عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي دي چې د مولوي انصار د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړی وي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات سره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم وژل شول. د غغلی مجاهد په وینا د مولوي انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی وو او هغه ته زغروال موټر هم ورکړل شوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوي نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی نظام د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینیز سمیره حمیدی هم په یو ټویټ پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی وو چې ولې د مولوي انصاری پر وژنه خفقان خودلی او په پیښې کې د وژل شوو ملکي وګړو په اړه جدي خبرګون نه دی خودلی. که څه هم طالبانو په د افغانستان جګړه ویلي دي چې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو پر وړاندې امنیتي ننګونې شته، ځکه چې اوس مهال له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. له انصاري مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې او وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ پړه په بل خوا کې ویل کېږي چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی دی؟ همدا پوښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق قطمر سره د مرکې په سر کې کړی ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي، دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ابان دیدي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمایندګان دي، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیل اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وې، فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروري. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د احصایې له نظره 300 دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلق ته ډیر اوړي.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق قطمر چې د افغانستان د روسي کړکیچ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وي. اوس به ورشو میدان وردګ ته. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو کلی د نجونې یوازینی ښوونځي زده کوونکي تر سره لمر لاندې درس وایي، او د غرض د کتابونو له نشتون هم شکایت کوي. د دغه ښوونځي د ودانۍ رغولو چارې په تیر حکومت کې پیل شوې، خو روسا نیمګړی پاتې دي. تیات خوانځي زکونکي له حکومت غوړي چې ژری خوانځي ورته جوړ کړي. زموږ همکار په دې اړه بشپړ راپور را لګلې.
د شزینه زده کوونکو د ژغونه د میدان اردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې له هغه سرلڅې ښوونځي پورته کیږي چې له کلونو راهیسې چاري نیمګړي پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو د لومړني ښوونځي ده چې د مهال پکښې کې تر شپږم ټولګي پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینه او حسینا د څلرم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړي چارې دي ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سیمپو کې درس ووایو، سیمپونه لوړ شي. دا سیمپونه موږ په خور کې کینو سره نه دی پر دې سیمپ پاره دوی باید رسمي مخته
زما غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او موږ تسیمپونه جوړ شي. موږ په خورو دوړه کې ناست یو. دا موږ پیغلې چې د تعلیم نه ده کړی، باید تعلیم وکړو. تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځي نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د زایدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپیریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پر دې سر راګرځولې او تر لاندې تدریس کوي. استادان یوای د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډیره پر مخ تللې. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیم پورم مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېته نجونې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، د موږ د کلی وینئ چې دا په یو شخصي کور کې هغه دی جوړ شوی. د هغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه، مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلی اوسیدونکو وای په ګرمۍ خاورو او دوړو کې د خپل لوړو درس ویلو ته اندیشمن دي، خو وای څه وکړي مجبوری ده، لواسې څه نه دی پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلی اوسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته داسې ویل:
کووري کبودونه وي خوري بچراګونه خپل نسپره میلی روش لا سول دي چې مکتب لوڅ ده زولشتانه چکینی د مجبوریت موږ دوګ باندې کینی او رکبات پیلاګی که خوري دي که دلی دي کار شي.
هڅه مو کړ چې په جړه د میدان اردګو ولایت د پهنې ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو، خو لا پوره هڅه سره بیا هم بریالي نوسو. د سلطان خېلو کلی اوسیدونکو د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روسیې بیې د ټاکلو په هدف اقدامات سمدستي عملي کوي. دا پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل په غبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یو برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې وره.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی ووایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی اوو ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپله سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیا په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بې برخې کړي او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژۍ بیې راټیټې کړي. د جی اوو مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جیو په سرمشریزه کې د شوې موافقې لمخه د سمندر لارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی لوري په ټاکل شوې یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزه موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل بیگانه وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسي د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د دین نویو محدودیتونو د پریکړستاینه وکړه او ویل ماتل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې ک اوکرين خوندوي نو ټول اروپا او دیموکراتیک نړۍ به خوندوي. خاغلی زيلنسکي زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخي زیارغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یارغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې له کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بېوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی وډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژۍ د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بېوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم چاپی نړیوال رسنیو ته کتنه لرو.
د هرات ښار د گازرګا جامع جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د وشلو مسلې ته یو لړ نړیوالو چاپی خبرونو توجه کړی ده. انصاری د طالبانو پلوی وو. میل آنلاین لیکي انصاری د طالبانو لبیا واکمنی مخکي د طالبانو یو لړ سخت قوانین په هرات کې پلي کړی وو. میل آنلاین وړاندې د نیویارک ټایمز د یو پخواني راپور په استناد لیکي چې په هغه کې په هرات کې د دې سختو قوانینو د پلي کېدو لپاره د انصاری د پلویانو غزمې ته اشاره شوې ده. میل آنلاین بیا لیکي انصاری چې سش کال د طالبانو د دشمنانو د سرپرې کېدو غوښتنه کړې وه په یو لوی چاودنې کې ووژل شو. د خبرونې اشاره د انصاری هغه وینا ته وه چې په کابل کې د دینی عالمانو غونډې تکړې و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې انصاری پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شو. میل آنلاین د هرات د پولیسو د ویان محمود رسولی په وینا لیکي انصاری له خپلو یو شمېر ساتونکو او ملکیانو سره په چاودنه کې وژل شوی. په هرات کې یو مدني فعال رفیق شهیر ازادي راډیو ته وویل چې انصاری د خپل دریځ له امله مخالفان هم لرل. د شهیر په وینا انصاری کلونه کلونه د خواجه عبدالله انصاری د زیارت ترڅنګ د گازرګا په سیمه کې ژوند وکړ. هلته مدرسه، فرهنګي مرکز او رادیو لرله. د لویدیز یوې بلې خبرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ په موده کې په تیر څه باندې یو کال کې د ښځو آزادۍ په افغانستان کې له منځه تللې دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ترڅ کې نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ګڼې په کورونو کې ایساره شوې. ورځپاڼه د مرزي بابکر خیل په نوم چې یو وخت په افغانستان کې قضایي چارې مخته وړي او اوس د بریتانیا په مانچستر کې ژوند کوي لیکلي دي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ راز هیله نه تر سترګو کیږي. د انډیپندنت په باور میرمن بابکر خیل په دې نظر ده چې افغان نجونو او میرمنو د سترګو پر اب کې هر څه له لاسه ورکړل.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. غزنی د افغانستان د ډیرو ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو په غزنی کې ډیر باغوانان وایي سګنۍ او روختونو او سیلابونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. شو زیات په دې راپور کې وره
نیمز باغ وو تیر کال تقریبا 400000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکی ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلی اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سش کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه شي او وی نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلی دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکه لاغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنۍ سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په اتلس ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سږکال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي، خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله وراوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حضرت وزارت خاصه هر ولایت هدایت چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو د سونه محکوه مشتراکی را معلومی کی نو وز مجدری ټیم ایحته مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي. هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
اوس هم ورزو تاسو لندو پیغامونه ته.
السلام علیکم، نو می حقانی د هلمند ولایت نه زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدای او سلام په احترام
یارات د ولایت د رګریشن او د شرک سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده. زول په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي. سلام، موږ پیدا ما پیغام دی ورور سیږي. زه سمی ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه راغلم.
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي. دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا نرم سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زاړه تاریخ سره خوانزاده اوس بیا داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام دغه لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسې ورسیږي چې دا موږ غم وخوري. موږ سره د ظلم ولکیږي. د اشرف غنی او د کرزي په کلو کې یو وخت دغه والا پر موږ نه ده وچه. په 15 په شپږ ورځې د اګر ټول مسلمانان د سنگینه سخر نیول راځه. د بیا د لشګا پر د اګر د وچه په 15 په شپږ ورځې خو د کجه کیسه دی. او زه دوباره اله کې هغه د تیر کې وابزت موږ راغله ژبه د مشترا کې موږ اقتصاد دغه وکشتنه ګر دراو چې کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب شهادت باندې ډېر سخت خوښینم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته کېک. اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارت ستاسي په واکې دي. او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي. د ایشان الله سي والیم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه والیم ملک دی نه یو داسې دغه په مسجدو کې پټاونه کېدو. دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښودو چې ول پټاونن تاسو کول دغه هم تاسو کول. اوس خو شئ نست نه جمهوریت ست نه امریکایان ست ستاس په واکې دي.
د د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه د خلکو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خلکو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کوي. د خلکو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیوف کې د ویډیو کانفرنس لاري خبر اعلان تو ویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزې په خاطر هم اندېښنه لري. غلی کای تکړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمبخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډیر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د رئیس الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان لمخې خغلی برادر پرون د وګي په یولسمه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنې کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکو به د ټاپي پروژې له نمړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره هند او پاکستان ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله. او د امریکا او پاوز وایي چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پاوز د مرکزي قومندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یو ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د هیواد خلکو او دولتي میلیارډونو ډالر زیان اوختای دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مهرکلای کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډیره کړې ده.
دریجری په تیرا کې تر دې طالبان را لګر ځای را سم 2 لک په تیرا کوم صرف کړي او اته ته نه پامل را پسې ده. د دې سر پر راستي واځي زه
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
د 4000 څخه د 5000 په مابین کې دوه اندازې مریضان مشته دی وکړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي.
دا چې د ماشومانو د سوي شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه څه دي په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي د پرمګړې توګه رښت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کمچاک د قلب سوري سګي مشکل لري.
تفیدا محمد په نوم یو معتاد وایي 15 کال کې چې بچان او کورنۍ مینه دلیدلې.
زموږ مرمه لګیدل نه اوسم زموږ مرمه په اناش کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ماته سواتیا خو ګنده ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اشرف بل کومندان شه
په دې خزه کې خامہ خاطر فساد شته. دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چوزي ته بوزو.
سمونه کومندان شه مخکې شه
کومندان شه تاسو یې زبون بیچاره ګانه نه څغولای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیري پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بې وزلي ډیره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل شوی. او د بدیل کښت په نشټوالي کې په دې سیمو کې به وزلی هم ډیره سوي ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوي و چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوي، له دوی سره دا مرستې نه دي سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوي، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تاریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او د بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت د جهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل په تیر فصل کې د طالبانو حکومت د د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو دته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جری په تاریخ وکړې دي طالبان را لګر دی رسمار دوه لاکه مې په تاریخ کوم مصرف کړی و اته تنه پامیل را پسې دی د دې سرپرست یوازې زه یم. هره ورځ پورول راته ولاړې 2000 ټکې موټرګا ټلیفون دا خوګر پورول راته وړي دي. بہت مجبور یم چې خپل سره یو خپل مځکه به خرڅوم.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کړلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مخ پر یوه خولانه ګرځي لس کسه پامیل کور راپسې دی. پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته. دا لس کسه پامیل سرپرستی یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدیل معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکاري هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشټوالي له امله بستري خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیايي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبانو حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیايي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د رشدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابینس کې دوه اندازه مریضان موږ ته دی وکړي. دا روغتون د شل ورځې کېږي چې موږ د ناروغ ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دایمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوی سو موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پورې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړې او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه ولې د سومر د پاره پریږدي ته سوچې د غسړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتی کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشا په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم، خپل راځم، پر لاندې زر رقم نشي پرتیږي او ته ګورم نه ولا چی دې راګر د مینو محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لريږي، دا شرم لريږي، زنه کوم بیا دا نشا.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مند شوی چې دا روغتون بیرته د بقا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشا د روزدو کسانو د درملنې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشا روزدي کسان دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترونو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 3.5 ام صفو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشه یي موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږي مشکل لري. نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګېډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي یو خاص نیمګړتیا به د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي دا باعث کېږي، بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سو شکل کېږي. دبره یو عوامل و اسباب دغه نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی تا تر میټامفیټامین پورې، مثلا د چارج یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه، د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلف کندی سره مواجه کوي په تخیص سره چي او دا باید سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشه یي مواد ولی د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسنتا ده. پلاسنتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي یا ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نګانه جوړ شوی چې دغه پلاسنتا عبور کوي. کله چې تیر شو اول شی چې ده په عصب، هغه عصب په تشکل کې چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې، سترګې مشکل لري، پزه دوه نیمه وي، چوربه وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کېږي او سوی شکل منځته راوړي.
نشه مات خو ډیر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډیر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشه یي مواد چې ډیر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري نو هغه ډیر نقص کې نسبت هغه موادو ته چې مثلا بله کیمیاوي ترکیب یې کم ده، مثلا شیشه یا میټامفیټامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي دا اصل کې دا باعث د سختم کېږي، باعث د سوی شکل هم کېږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډیر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوې لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي اول ورځې نه تر درې میاشت پورې دا چون هغه نطفه سازي ده او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاري دلته کېږي. په دې کې هم ډیر مهم ده او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې د امیدوارو میندو ته ډیر مضر واقع کېږي. په دې سب چې هلته نطفه گذاري کېږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینه ګام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر آخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي، دوی ته ستاسو توصیت څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم، نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیت دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمینه ساز فاکتور ده د ولادي نیمګړتیاو لپاره د ماشوم. نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګریټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې، په پیشرفت کې، په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو د ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدې سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي، که توقف ورنکړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي، څه مستقیمی او څه غیر مستقیمی، تر څو یو ښه ماشوم لوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغوړي چې ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل یې دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي چې ساختمانی تغییرات دي او هورمونی تغییرات دي په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي او کله چې دا ماشوم لوړي هغه رشد او نمو به ډیر علمي شکل سره به وکړي. نو
زهرو کاروان با
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطرې ورده. د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخ کې ډلیوري کوله، خو د بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اختس او له درو سل ویختو کالو راهیسې نشه کوي. فدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوري کړي او د نشو له عمله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 شپېته کلن بډا نور لڅډ ول سنزو سره مخ ته دا بخپل د لخلی وارو
ما کې سب شدی موټر ونی ده مخسر ډیر بخ موټر ونی وکه بیا په دې نشو سره اختصم ول د موټر ونی سم پاس یو کان په سکوټ کې کار وکي په سکوټ کې بیا زخمی سم از زخمی ته به سره کسب وکړ پاس ام بل نن د سبا ته نشه لا د شی وجه سب پر مخبل پیسې لري به پیسې زارو ام بل د شی وکړه د نړۍ باندې سره نن په منځله اس سګریټ مسکور په سګریټ وختم یو اکاز مو چرسو دا اکاز سره په چرس وختاسو د چرس به په تاریخ وختاسو تاریخ سره په پولو وختاسو پولو سره په چرس وختاسو نشه مې یو د څه لوښ کار درو څه لوښ کار کی خو خو شته چې ما شو د ښکارم زی په کار نه نشو اول پر اساب تاسو را کړی و د شری وی سری د پیزا ساتي او دوم م پټرول بدن باندې تاثیر کوي. بیا زه چې ما زخمی ام ډیر څنګه ویش مرمه لګیدم او سم څنګه مرمه په اناش کې باندې درې په پرانی کې باندې عملیات سره ما تاسو ته یو ګندره زه زخمو دې نشه ډیر زی پکړم تقریبا خامخه صدقه کولای شي ورسلی تقریبا یو پنځه لس کال کې چې کوس نه امتلی ورنی په اړه دې خو اوس نو څه چې ما پیسېم نه لرم چې ولر سم کوس کاروبار مرس سوک رکینه مرس سوک چې بار نکی په منځ سره یو نه چنده سوک چې بار نکی ایسه ای ولا سنه موټر نه لرو په نیم نیم کې ماز ماس دی زه نه شپ خاطر ولا شی ما نه کوي دا کبارې بولې پیپسې بولې چې بولې دا هم ټول ولان دی اخبل زې بن شه بم پیلا کوي دا د ورځې د درس او سلور سره تر پنځه ساعت پورې پیلا کوي مې وینم سره بم پر ډوري ورکوي انوري بم پر نشه ورکوي
آیا په هدالاست موتاجین ته نور خلکو ډیر پوستک په ناروغي یخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو.
موتاجین چې په کوم ځای کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي. مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، یو سور رنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي. پلانتانی ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیچکاری د لري دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بلته انتقالي او غینه بلته انتقالیږي. په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي د ترنګ کیموسس وي، د جلد کوم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي، هغه کاهش دوی نه سره مخامخ کیږي. او په هغه ساحه کې یو توروالی د پوسکی منځره شي، بل اخر د پوسکی لاندې کوم واز ده چې د غواز ته انتقالیږي، غینه غوخه او ډوکی ته بل اخر د غساحه د وزوي د منځه تلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابي یا یو انتانی حالت چې یو میکروب مداخله کوي په مجموعه وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. هغه هم خپل یو عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې بایست کیږي چې به هغه ځان وګره، هغه ځان چې وګره ولا زخم کیږي، د هغه د لارم د یو خلاص ساحه د میکروب یا تاند لپاره جوړوي. دوی مردارو ځینې کې اوسې کې په ډیرانونو کې اوسې کې په خیرن وبو کې اوسې کې چې هغه وبو کې ماشیشته ساري امراض غیزی کېشته، خپل د پیچکاری و استعمال دی یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرن مواد نه استفاده کوي، خوراکي خیرن مواد نه، اخیرن وبو نه دوی استفاده کوي. مجموع کې دا ټول دی بش کې چې متادین ډېر دی جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
آیا په هدالاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه خپل څلور وړو ماشومان سره له ځان سره بیاي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وکزی دادل تسا که ایتی ناسته
کندیم بیوز لکزی اما یو خیر و خیرات دولاو ما
کماندان صاحب دیماشمان تا گورا سمرا تیز بارا نوری دول پا بول هم دی خشتی دی و دوی بیا هم نرا بیدارا کیگی
خواه ماشمان خود سمرا شوخ بی یواش با مارا ما نکینی
کماندان صاحب هغه خود مالدار و خلق و اولادونه شوخی و لوبی کهی زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه طول و رز بیدی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دمی پسد کیگی دا چنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشومان خو سترگی رانی دی پرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شی بیدی دو دوی خوب هم دست دی
دا چنگ خوب ده تا پرانو سترگو خوب لی دلی بی
کماندان صاحب داده زی هر چه خوراو ما خود دو هیچ نبی داره کیه گی بیخی لکه مره چی
دیختی هم دا خو بیخی لکه مره چی وی
زمان بیچارگان اولادون خو پا جواندونی هم لکه مره چی وی جواند خود پشتدار و خلکو دای من کلا پا جواندیو که حسابیو
نو چی پمرو که حسابی نو چنگ طول او رز دلتا ناسته او چغی وحی نستره کیه گی او نغای رازره گی دایا و کل کیه گی چهار او رزی پا دی چاو کی وینم
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره یم چه سوالونه کم چه شای او خورو
گور ده چیرتا دای
گور گور نن گور می آل نه نه گور نلرم دی سرک پا غاله جوان که اما
دراغ ما وای خام خات خبرشتا اشرفا
بله کماندان صاحب
پا دی خزا که خام خات فسادشتا دا خزل ماشومان و سر موتر تا پورتا که جوزیتا بوزو
سمانه کماندان صاحب مخیشا
کماندان صاحب تاسو زبون بیچاره گانه نا چه غواله مرسته خو نکوی را سره ناخته مو دوروی او دیتا مولی بیایی چه گناه مو کرده
مرکستا با برا که معلومات لرو که رختیا بگناوی بیرتا مو خوشی کهو
مخیشا دیر خبری مکوالا پورتشا موتر تا
کماندان صاحب او دیتا مولی بیایی دلتا را دوویا چه گناه می چه ده له خدای یو ویریږي خوشی میکي کماندان صاحب اوسر درته کوم په له درته غواړم ما خوشی کي ما خوشی کي
راجا
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم السلام راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یوسف کماندان صاحب دا داغو ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلي وو
ښه ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا ده کماندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول متاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئي مواد ورکوي چې له یوې خوا په ارامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او کماندان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو ارامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مورده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه د دوسیه د راستوم
تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالي مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، همداسې به وکړم.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
څلورويشت.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.